د ماسپښین 2 بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو روانه خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پټول افغانستان کې خبريږي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکوو. د سر خبرونه دادی چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي موافقه وکړه. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. د دغو او یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پستر کې د خبرونو سرچکې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسیرګي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولس مشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کندک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالی نشه منظور کړه. او د کابل امنیت کمانډان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 استانه نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسترګي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سیشن بیا ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت دیموکراسي تجمن وي نو باید ترسرتان میاشي مخکې د ولسترګي انتخاباتو نیټه په ډاګه کړي وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ تاسو احتجاج هم پام دې معنی و. موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړی ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړی چې مشرانو جرګه باید د ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او وروسته بل د جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ معنی په یوې اعلامیه کې ویلو چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کندک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالی نشه منظور کړه. د جمهور ریاست خبر پانه وای چې ولسمشر نن دغه کندک د منصبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرتام په لسمنه ټای په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړی و. خبر پانه وای چې ولسمشر دغه ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منظور کړ. دغه سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې لا ډیورن کرښه سره له هو کړی سره جګړه کړې و چې تاسیسات جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي سره یری او وجلسو. د کابل امنیت کمانډان وای چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان تول چې یاد کسان د قتل، سړیتوشتوونو، غلاو، مخدره مواد د قاچاق او یو شمیر نور پیښ په تړه ونیولې دي. شاغلی رحیمی زیاته کړی چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی دي. او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کار د نشټوالي لوجې یو شمیر روږدي کسان تر درملنې ورسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د دوی څېړنې شوي چې د بیوزګاری ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې لامل روږدي کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. پر همدې مهال د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي لامل نس کولای چې روږدو کسانو ته تر درملنې ورسته د کار زمينه برابر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
ایرانی او لویدیز دیپلوماټان وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو یو تاریخي اټومي معاملې وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نومینه ده وړاګه شو نن روی ته ځانست ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معاملې وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس د لویدیز ډیپلوماټ لخلي وای ورستی خندونه لري شوې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ دا معامله وستایله. دغو دوه مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو وروستۍ غونډې مخکې په وینا کې خبرې وکړې. مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په وینا کې اتلس ورځې خبرې وکړې. د مخالفتونو د لرې کولو په یو بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي مؤسسې د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصطلاح د سړک په نقشې توافق وکړ. لبای خواهد اسرائیل و صدر ازم بن نمان نتنیاهو دا معامله و غندلا و لطاریخی پلاوی و بد اشتباه و بل. نتنیاهو ویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاخوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د یوغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یوغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یو بم غورځوونکی جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځیدله. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزي الوتنې پر مهال وغورځیده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملی وکړه شول چې د الوتکه له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تیرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یو سو څلیرش جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحه مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالی مسلو، ښوونځي او خبرې رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد پیدا او کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پر مخ وړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ د اف 14 جنگي الوتکو لومړی جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفاتو په اړه کې ډیر اندیشمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندیشنه په خبرونه کې سره شریکه و چې وایي بیکاری په زیاتېدو ده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لرو او دغه سره د ډیرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یو تاریخي جماعت په پروژې کې د جماعت پر امام تور پوري شوې ده چې پیسې اغلا کړي.
ټیکدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایه کم شي.
اوس خو تیل مردانه شوي دي، لارم روغه شوي ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي هیله ترانسپورټ یاسنه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه تر دونیمو بجو وروسته خبرو. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیشنه ښکاره کړه او د جګړې لشکیل خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمیر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډیره پکې ولسی خلکو ته مرجوب لا وشته ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د اکشن بې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جماعت کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې دغه خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهاري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 100 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په 13 فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسله وال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د جنګ قوانین او کوم دود دستور د جنګ کې ده او اسلامي طالبات په بنیاد باندې هم دا یو ناروا عمل دی چې ملکیان هدف وګرځول شي په جنګ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تېرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیا خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي طالبانو تل د طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیا خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 350 کسان ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وای په هیواد کې د وزګارو شمیر په چټکی سره مخ په زیاتې دوده. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د بیکاری د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لړلند مهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پورا پور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسری ټولنه وای چې که څه هم په هیواد کې د بیکاری ستونزې له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته سو برابر زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در یه اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازی هستیم که هرچی زودتر توجه
بدهند. بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. اوس مهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدې سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو ناامنیو لامل سي.
خاغلی قادری وای په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمیر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو مؤسسو او په ولایتونو کې د لزګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لزګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې سو برابر زیاتې کړې دي. د سنگر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل.
د سار نه سلور بجې راغلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم اوس کار نشته د کار ساته بیخی صفر ته رسیدلې په دې روزه کې بس تا ای چا کاروبار بس ختم ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډیدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از این 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیونه د کار فعال ځواک لرو، په دې کې 2 میلیونه کم کار او نیمه اوزګار دي، او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیونه ته ورسیږي.
خاغلی افتخاری دا هم وویل چې حکومت هسی تیزی کړي چې د نورو ورګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکاری په اړه په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح‌الله انوري څخه.
خلک وایي له یوې خوا د نوي حکومت راتلو او له کونړه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي دي، او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نو مې نه ملا دی سګنی اختر کې د نور اخترونو په نسبت باندې نرخونه ډېر زیات ګران دي. د غریبو خلکو هیڅ وس نه کېږي چې یا مټایان یا کشمش او یا چڼې او چاکلیټونه شیان د اختر لپاره ځانونو ته واخلي. هغې وجه همدا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړ و، د خلکو اقتصادي وضعه ښه وه.
نثار احمد یم د دنګام د ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک د اختر لپاره ډېرې تیاری نه لري د مخکاني په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بیې لوړې کړي دي، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وي. خو تر اوسه ښاروالي په دې نه ده توانېدلې چې نرخونه کنټرول کړي.
هیڅ یې تر اوسه نه دی کړي. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې را رسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی، ډېر جګ شوي دي. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې یا د ولایت دخوانه او یا د ښاروالۍ دخوانه شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي خو هټیوال بې وایي چې د پخوا په پرتلې په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
زه ول انصاف کلچه فروشي مالک یم، نوم مې جاوید دی. او د پروس کال په پرتله باندې سږ کال نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ مونږ په 300 روپۍ کلدار کیلو خرڅول په 2500 دي. وجه دا ده چې مال کې پر راغلی، مشتریان هم کم شوي دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوي؟ کاروبار نشته. څنګه دی
اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی. بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی او مزدورانو ډالر اغستل اوس بس ډالر نشته دی، بس کار خراب دی.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته ویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څار نه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نکړي دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظینو وروسته په مربوطه ساحو کې دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هر ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې ذاتیه کوي هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې ولا ورکوو او که په جرمو باندې هم نه اصلاح کېده باید دوکانونه ورته مور لګي. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو، فرمزال هغه موږ جریمه کړي دي. لکه د یخ والاو شاګر کله کله ذاتیه کوو هغوی دپاره هم جریمه ورکړ شوې ده.
خلق وای له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشري ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي والی په نوم حکومت رامنځته شوي، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د خلکو په اقتصادي حالت هم بداغیزه شوي ده. او ترڅو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې لشته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمیر پدې باور دي چې د بیکاری له امله فردي جرمونه زیات شوی دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قمندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اوریدونکو څرګندونې
زه خپل ذاکر ما د بختیارانو سیدین کې باید دولت دا کار وکړي چې په امریکای جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بد اغیز نه جرم کېږي نه جول کېږي نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي.
کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب همدغه دی چې جرمونه کوي خلک. جرمونه زیات شوې دي خلک بیکاره دي نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه. هغه د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده. سبب د بیکاری ده. بیکاری ډیره ده. زیاتره وګړي دي ځوانان دي ټول د خپل وطن نه په د تیښتې په حالت کې دي. ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. کرایم خپل یو سبب بیکاری ده. بیکاری ده. بیکاره شي سړی.
په کابل کې مداسجی رډو د توتنو اوریدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلي شوې دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغیدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څیړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی و چې د 1922 کال د سلسلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تیری شي 300 افغانۍ دي د دې جومات په نوم ترې اخیستل کیږي. نژدې 2.5 کاله مخکې په دوه جریبه مځکه کې د 14 زره لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوې دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې را برسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په دریو برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکات قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نداره کړي او دریم د جومات په نوم راټول شوی پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونه ته تللی دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قری مرزا لګیدلی. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسیدلي د سپین جومات ملا امام قری مرزا ترابیل ټیکادار څخه د باج په ډول د دوو ودونو مصارف موټر جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړی.
ټیکادار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د دې په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي. غویان مې ورته غسیده
وو. څو ودونو کې؟
هم د دې یو د وراره واده او یو د خپل واده د
قریب. دغه جماعت په پیسو باندې ده؟
او څه واغه شاهدي والا هم راغله چې ما نه غستی. یو مې ورته فرونر گاډي په شپږ دې زر ډالر واغسته. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه په دغه شکل.
رحمانی وای په دې جماعت کې د چندې پونو می خدل شوی صندوقونه او د پخوانی جماعت وسایل چې ډیر لوړ قیمت درلوده هغه هم نادره کشي وې دي.
پخوانی جماعت سره د پکیو دروازې یا شدار شیشې او ساونټ او لاسپیکر او ولډر او ساکټ او ونیو درې پکې اتاقونه او جماعت مساحت ډیر غټ جماعت او داغه کې ډیر غټ صاحبانونه او وسپنه او هغه نو قاری مرزا تورابی داسې سلامونه ځواب کړه دی چې وایي چې دغه جماعت ما تقسیم کړی په نور جماعتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو هغوی چندې وکړو پیسې راټول شو هغه پیسې هم نشته نادرک دي نشته اوس په میدان کې نشته دریمه دا چې د جومات کې یو درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته
د رحماني په خبره قری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و دا چې له سعودي څخه د جومات په نوم پیسې راوړي که څنګه دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي بلخوا د دې جومات ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قری مرزا تر 900,000 پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي
شخصی مصرف کلی مارکیٹوں نے جو کلی شارکوں نے جو کلی بنگلی جوڑ کلی دی کور مخت جماعتوں نے جو کلی شخصی زان پہ خاطر مجموع کے دار روپئی میں تقریباً حساب کو آتا نہ لگا دادا رستی دی اندازہ تن
شاوخوا یو میاشت وړاندې قری مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله دوه ورځې بند هم تیر کړی و خو بیرته په ضمانت راخوشې شو ومو غوښتل چې پر قری مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قری مرزا په ضمانت خوشې شوی کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي
خپل سوالونو ته جواب ورکړی سنوال ماته ویلي چې کوم استلامونه ته موږ کول او مخکې جواب نه راکړی استلامونه موږ ته جواب کړي دي بیا په یو ضمانت باندې خوش شوه ده اوس به دوسیا چې نهایی کیږي سانوالی ته بځي سانوالی وروسته به محکمې ته ځي محکمه فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک مجرم هغه خپله سزا ویني
د سپین جماعت کدار فضل واحد د پخوانی مالک کمیسون پر غړی حاجی از رحمان رب هم تور پوری کړي چې له دې څخه د $1,500,000 غوښتنه کړي خو په خبرې پیسې لانی دی ورکړي د قضیه د چیرنې کمیسون مشر اجمل رحمانی وای د کوم مکتوب پر اساس چې پر از رحمان عرب تور پوری شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته
د ټیکدار نیوکه پاجی از رحمان عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد خود سر په دغه پیسو ور سره معاملې غری کړه او $1,500,000 دی سند ټیکدار سند ورکړه دی سپیسی نه دی ورکړ شو
حاجی از رحمان عرب وای په کوم وخت کې چې د ټاکل شوی کمیسون غړی وو دوی د خپل مسولیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راوستلې او ټیکدار ته سپارلې دي چې د ټولو اسناد ور سره په لاس موجود دي خو نوموړی د ټیکدار لخوا پر د لګول شوی تور چې له هغه څخه پیسې غوښتي له حقیقت لري او به بنسټه بولی
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکدار کړی دا واقعیت نه لري کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زمانوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري دا زه په کلکه ردوم
د سپین جومات د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جومات قرارداد هم له فساده ډک بولي د وای دغه قرارداد لومړی د $14,000,000 په ارزښت شوی وو خو کله چې مولوی عطا الله الدین د ننګرهار والی شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد $9,000,000 ته راښکته شو د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په $6,000,000 دا جومات جوړ کړي نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 2,650,000 راټولې شوي چې له دې جملې څخه 2,000,000 د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 6,380,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي ځینې نتایج شوي ریپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو ریپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې دویم مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي پله په فساد کې ښکېل وګڼل شو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
منصف لخوص لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له دوو یا دریو زیات ګوندونو په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري شرافت له کونړه لیکلي دي حکومت باید له طبیعي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي دا کار کله کیږي وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله مند دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په یو راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه عبدالرحمن له کندهار لیکي له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیله پیدا شوې دي عبدالله لکندهار ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو ته هیله مند دی ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا پښان لوړې دي دوی وای او دغه کرایې باید راټیټ شي. دوی په جواب دي شته کې دي لاند خبرونه له جان قال کوزي څخه.
د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وای نو باید چې د سرطان مشتې مخکې د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالی مډال منظور کړ. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لاسمه نیټه په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړې و. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان وته ویل دا کسان د قتل، سړی تښتونو، غلا او مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیولې. ایرانی او لویدیځ ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نن رویټرز آژانس ته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسي یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم ساپای اوروي.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د بغلان د مستوفیت د اوایدو ریاست وای چې د کال په لومړی سلور میاشتو کې اواید زیات شوی دی. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبري اعلان ته ویل چې د تیر کال په سلور میاشتو کې اواید 130,390 افغانۍ و خو د سخ کال په لومړی سلور میاشتو کې 130,400 افغانۍ د دولت خزانه ته ورکړل شوې دي. د خاغلی احمد په وینا دغه اواید د خاري اسنافو د قراردادونو د بیلابیلو مالیاتو او یو شمیر نورو پروګرامونو لاره لاستره غلي دي. د غور د کرنې او مالداري ریاست وای چې په دې ولایت کې مزګرانو تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالداري ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي رادیو ته ویل چې باغداري په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د خاغلی باختری په خبره په دې ولایت کې باغداري د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات اتیا سلنه ډیر شي. باختری وای دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 15 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوینه 25 سلنه مالی اخلي. د وای په دې پروګرام کې د دوه ولسوالیو 1500 جریب ازمکه تر پوخه خلاندې راغلي ده. د هلمند د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوی دی. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله 1000 متریک ټونه د غنمو حاصلات ډیر شوی دی. د خاغلی قلم په خبره دغه غنم اوس بازار ته وړاندې شوی تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنم حاصلات لا دې عمل زیات شوی دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شوی او تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورختو. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوی دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغاني لازینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 85 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغاني 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ سلبیخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې اوسنی مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډیره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بلخوا ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورت ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو لړلوړو به شکایت کوي او وایي چې کڅه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډیره پخ شوی، د پخوا په پرتره د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوې دي. خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی، آزادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤلو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
وګړي یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 600 افغانۍ د کریا ده. نو په خوا چې وا الته لار یا ترانسپورټي مشکل وو، لارې مشکل وو، لار خراب وو او تیل جګ وو. اوس خو تیل مردانه شوې دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلک ترانسپورټ ریاست نه دغه ده چې دا کوم هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مهم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیل د کلي اوسیدونکي چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکي په خپل خبرو کې د کرایو د نټیټېدو عمل دا بولی چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورټي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسي ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هر ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریا نه ډېر سو هغه کې شکایت کوي چې کریا ځای دی. خو دا خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دا چلوي. مو ولا سپیکي چې دی وا پرام نه کوي درش په کابل کې کوم ور سپم دلته وتلې دا شرش په او دا شرش په کوم ته وځه راځي ته منځ شو.
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایې 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړي، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویاند مبارز محمد زدران ویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلاس مینې کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. کڅه هم په تیر 14 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پخ شوی. په کارونو کې پوکراتو ځن راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بل اخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل کېدل اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایرانی ډیپلوماټانو نن ومنله چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کېږي. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودلی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټول ستونزمنو کارونو بل اخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړپوړي ډیپلوماټ لقب لیکي چې ورسته لاغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لار ومندل توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخې د ملګرو ملتونو څارونکو کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی دیس هیوادونه لدی ویر لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسی. رویټرز خبری اژانس دغه راز د ډیپلوماټانو له قبل وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګیدلې دي د اتو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. دغه راز دا هم ویل سوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 15 کلونو پورې پر خپل ځای پاتوي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاته سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وو. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس به 15 ورځې وخت ولري چې دغه موافقتنامه وارزوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه راغون شي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکندار څخه یو شمیر اوریدونکو ته برښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنی په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. خو لمړی د هغو دوستانو څرګندونی او چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي، د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم. دا چې د سولي شورا معنا د سولي خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یو دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي. ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې. چوربان وسی نو دا سوله به وسی، او قربانی سوله انکار نه لري. والسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالسامد د لولیا څخه خبرې کوم. زم کته راځل باندې سوله د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دا یو شرط وکړي چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک تر واوري په دایشو دغه نور ډلو ته خپل برزت وجنګیږي. ځکه چې دغه ډلو ته په یوم د دې د لاسه تمیته سوي دي، نو باید لا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څونه خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ته خپل برزت جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ مخالفین ورو سره غواړ چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خارجي افغانان کړي دي. نور الله دې 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 په وانتا کې دا جګړه بس کړي. وخت هم نه نیسو.
بله، السلام علیکم. زه ګرمه ته خوش ولایت نه مودې اشرف غنی او بلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوش کې د رایا سودا کمشوي دي، سودا نشته. عبد الله اشرفانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کوروبار ته متوجه شي. په خوست کې کوروبار څه روان کی؟ د رایا خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. د رایا خلک طالبانو سره طالبان څخه تنشي اخلي. د رایا خلک چې افغانستان حکومت لاړه، حکومت اوس خدا سي ده، د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي. خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. موږ اشرفانی یا عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته. د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي. پوښتنه متوجه شي. وسلام. ازادي ټول کارتون کې زما د نن سلام نو ورسې چې بس سلام ما ته غم دغه مشره اشرف خان څخه چې دا د میوان ولې کولای د سر بغل طالبان چې دغه اشور ته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتلای شي نه پرې دي نه خوراکار شي دي یو غونې غنو مو چې دی ال ته په دوا سوه مان په دونو سوه په پردا هغه کې نه په دوا سوه څنګه سوه پیله نو موږ د څه د خوښ کوو چې دا چې په جرب دا ما جاي شروع کې چې چې بنجره ودی دا کار دی وکي نو دې ارزنی په څنګه دی او ځین په ځای دی نو دا موږ دغه یله د ځار کوشش کوي چې دا نو پروګرام دی واري دا پیغام نشته ته ورته سلام پرې کړم.
الو السلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ور جان دایسته وراو طالبانو ته وراو ار سټرکچرات موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا سالوګو چې بیا ګډ وډوی نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکړي دایسته 10000 ورکړي ټول روپۍ ورکولې خو ته ما سپورته کړی امو غریبان در سپی اته کوم پروای نه ته مالای سلامی خو به موی او کرایې قیامت ته وی دی تل وریا سو جس وریا سو کرایې قیامت دی ورور جان ولې سر نه پوته کې تل خو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دی خدای دایمو در ورور ته وی رئیس چم و سلام
عبد الوهید الهمنیلا سین ساکلالو سره ته هم غریته نیولل دا سوشل کمپنی څنګه دا غوښتنه مې زده په مسکره ولا سوالي کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي وسلام ما پیغام دا دې زبیل من ولایت د مرجی ول سوالي د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې موږ وبې ډیره ترخی دي ما دا دی ولړو مقام ته ورسی چې مستقبل مې د مسیو وس سلام علیکم. السلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتل سوالي څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ نه ملایږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ لارې د خلاص کې موږ وړه راوي موږ پنیر تاوي موږ کښنه وځي ته دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشر افغاني ک اړوي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وځي موږ ډیر فاران مسلمان خلګي دغه پر موږ رحم وکیا موږ دا غیله ده. السلام علیکم
د منګرار ولایت په غاڼې دولت صالح د منطقې په ز الماس جوهر خبرې کوم اسارک خني ولې شیرزاد خوګیانی په چیرو اعظم د بلا چین چفریار اصلي په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم نه تاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې په واجب دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان تمامي دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کیږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغاني هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځینو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي یوه جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دي سره وڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي دې مربوطه ولایتونو د معرفت لخوا تفتیش کېده هم نشي او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیف او بې سواد ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او کني لري د معلم صفات مقرر وي او زیات دولسم په اسانۍ د سالي زروانی په مقابل کې مقرر دي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي نه معلم نه دي دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نه کوي دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دا ډول کسان معرفت کې شته چې دوه ځینو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دي د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون لمخې دا نقصات په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بند ده چې سړی په دوه ځینو کې کار وکړي او دوه شی ځینو کې معاشونه واخلي دا د حکومت لپاره ضرر رسوي د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرفت وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونسی او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ ناول چټل او هر ډول آفات او بلاوی کې موجود دي باید د غور لاندې ونسی. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه ز فاطمه مستمن کې دا غوښتن لول زو چې د عمومي سړک کارڅو دي چې کوم سره په کارڅو دي دا سړک مو سره اله چې موږ دا غوښتن هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه د مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دي په نشو اخته دي ادوله څنګه په اړه وسې دي دولت کاري فارغ شه دا هم په نشو اخته دي نو حکومت په اړه د مسایل سره موږ د حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زمږ خرګو ته یو غته زمينه ورته مسایل شي دا سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوختي. وسلام. السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیردم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانې چې دا خاص دوی د قدرت انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت الزند ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا څو ورځې کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅې پیل کړي. بله. السلام علیکم. زه حزب الله خموش د هلمند ولایت ګرمچیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمچیل ولسوالۍ ته بګت چې په لاپه کلی کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته د دغه وطن خانان دي ټول لوړپورې چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړپورو چارواکو څخه کومه هیله ده د جرجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه قمندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته غږ نه کوي. دلته د طالبانو په واکه دا خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډیر په ځابه د لوړپور چارواکو څخه مهمه ده چې موږ شو ناکلیم ته ډیر توجه کوي. وسلام.
بله. السلام علیکم. زه ترګل کو چای خبره کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی. نشي کولای چې د افغانستان په ویه ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپور چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سرشي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زما نوم دادګل دی. زمت خان کله چې زه د ازادۍ راځي د دا پیغام پردم. دا زما پیغام چې دی خامخا ژر به نشر وي. زما د کندهار د واجې څخه دا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق جوړ کړي، وروره دا ګرد خلک په ازادي د خدای او د قرآن وګړي او د خلک په دروژه کې د تنګې د لاسه مړه سو. دا مه کوه خپله کولر ته ناست یې کنډیشن د بندې راځي د مسکینانو په حال ته څه خبره. وسلام. دغه زما پیغام دی.
السلام علیکم. شاه محمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمول دول سوالی نه دګرګ وسیدون کوم. ورور مو خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسو غنده حکومت وکړو.
السلام علیکم زه کنداري د کندار څخه خبرې کوم نو پیغام دا دی چې د کندهار د اختر د رسیدو لپاره د کندهار شمسي نندارې چې په سړکانو کې د نورو مقامات څخه دا هیله او خواهش کوم چې دا ټول اختر د رسیدو سره ټولې فعاله جوړې شي څو نور لږو په سلامونه ځي
اوریز نامو قدرت الله دی د کاریز د علمن ولایت نه خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف غنی سوچ دا غا کاریز په دې کې کې بوت بند کړی دی دا نه اله کړی دا کاریز مشران او بند کړی په فاران باندې بند کړی دی او یو خپل راوړي ما دا اشرف غنی سوچ پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زویم چې د افغانستان په جلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم، زه جاوید شنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انکار لرم، کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی یې په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام، محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
بلې، السلام علیکم، زه د هغه خلکو د روزګان ولایت اګزام لسوالۍ څخه خبره کوم. د هغه خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چیر کړي دي، موټرګاټانې بیې ولیدي، د خلکو څخه ملکیان خلک یې زیر کړي دي، په دوکانو کې ټکان کړي دي، دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي، خلک یې وهلي دي. او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سختیانې شرپاسناکه مړي کوو، باید چې د تیری د امنیه قمندانۍ زموږ غم وخوري. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده، دا چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي. دې ولسوالۍ کې ډېر لږ خلک کېږي چې نور کمل جنګ روان دي، که برطانیې وي، پوځیان راغلي، یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده چې ولسوالۍ پاکه شي، چې څومره زور پکې عملیات شوي طالبان ته هیڅ تاوان نه دی رسولی. دا ولسوالۍ په سل په سل کې سره طالبان په لاس کې ده، سل په سل د افغان حکومت په لاس کې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل په سل تر مرمۍ لاندې راولي، هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ رایلاسې ډېره ده، ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سایو کې د پانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ نه کې یا ډېره سمه ده، نه دې پاتې کې. وسلام،
السلام علیکم، زه انات لاله هلمند ولایت د واشید ولسوالۍ زفای سره په تماس یم. زه د نوزاد یم راغلی یم، دلته نوزاد کې کوچنان ښار مکې د واشید ولسوالۍ سیمې سایت ته په زنګ وړئ. وروره، دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې، په یوه کور کې تر پلار او تر مور او تر عیانې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم، سرګرد دی و مخې خلاص. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې غسلام عملیات پسې را وباسئ، جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی؟ نه، دا څنګه حکومت دی؟ ته وا پر جلتو باندې سا حکومت دی، ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دی تر واسه تېر دی، چینې شه که یا ویریلا که یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی، خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران ته به وباسه. هلته یې به نو زما رئیس جمهور دته دا پیغام دی تاسې که په دې کښې ستا زوی یا ستا ورور یا ستا کریم وي، که چېرې ستا ورور یا ستا کریم نه وي نو ملکېدی خو ده ستا یو چم کړی ته راسې پته د مسلمانانو حال ته وګورې دا څنګه ژوند دی. دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام،
وعلیکم سلام محترم اورور، استاسو پیغام د دې خبر کړ. خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواله سي. دغه سید نور ستونزو د حواری په هيله د خبرونه پای تر رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3 گپ